السلام علیکم ته آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفان دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ده هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه مؤسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوي او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن د سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیره ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هېواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوی دی چې د دې هېواد لخوا د دوو خوځنده روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په څلورو پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 14,500 ډیر کسان وژل شوي، 3,400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6,800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیگانه وخته پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. برتانیا د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. د لیمیل رسپانې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې د وایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز د لیمیل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنې ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2006 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر و، اوس مهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده، خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړې. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړې، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنکړې. کړل. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور لمخه د ایران مشران هلمند چې لروسي او چین سره اړیکې به پر لویدیز د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز را کم کړي او د هیواد له دفاعي سکتور سره د همکارۍ په برخه کې به نوي فرصتونه رامنځته کړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 14مې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې مېرمنې چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوي دي، وایي نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي.
ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي.
په همدې حال کې ل زلزله ځپلو سره د مرستو عملیات روان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي. د رغنیزو چارو ځینې متخصصان سپارښتنه کوي چې زلزلو ته په پام د کورونو په جوړولو کې باید د خوندیتوب اصول په پام کې ونیول شي.
اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑا غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سره دغه سي ټول ړنګ شوی دي.
نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ راګ له ازادۍ رادیو اوري. په مکړی د دې خبرونه لومړی مطلب ته د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې وایي چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي او نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي. یو شمیر مېرمنو چې د محل په روغتونونو کې بستر دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نور نو هیڅوک نه لري. ځینې رضاکاران هم وایي په دې ولایت کې ډېرې ښځې بې کورنیو او بې سرپرسته پاتې دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې واوري.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنۍ شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوي چې دلته چا راوړي، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومي کې دې ته سپتمبر په درېمه له روغتون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړې زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه وي، داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینهو ته مې نشو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي. د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللې وي هغه د مشکلاتو بچه ووایه. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړې دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او چه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوي دي. نثار احمد احمدی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
ښځو مشکلات ډېر زیات وو. په شفخانو کې چې موږ لاړو اکثره داسې ښځې وي چې هغوی بیخي پیوازې نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي صحیح ټیمونه ساحې ته رسېدلي چې کتلي ده سیاسره ده او ناروغه ده، اړتیا لري درملو ته، هماغه ځای نه رجیګه کړل او سیتامې ته رسول له اوس په سیتامو کې پرته ده. نه څوک هلته پېژني، نه دغه پیواز لري، او که یو څوک وخی چې زه فلاني کلي ما کلي ټول د منځه تللی، موږ نه پوهېږو چې دا د دې د سرپرست څنګه پیدا کړو.
د یکشنبه د اګست 10 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1455 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 5412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټر سره فوزیه نیم چې د کونړ د څوکې ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمه او سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان د لاسه ورکړی دي. تیزی کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنې د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل او ولیده شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه نړېدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپناه پرته ژوند کوي. هغه وویل
په شمال ساحه کې او په سپیرکۍ بانډه کې هلته انتقال د
د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو ان هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو ترڅنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپناه پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په راروان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د کونړ ولایت د زلزله ځپلو میرمنو د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. د هیواد په ختیځ کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ډیری سیمې تصفیه شوي، خو د مزار درې په ګډون په ځینو سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له کبله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وایي میرمن یې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله یې ماشوم ضایع شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شوه. د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د ښځینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پریوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه، اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی، د هغې د پاملرنې لپاره ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرف الزمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو نن سه شنبه د سپتمبر 2مه نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوی ښځینه ډاکټرانه پکې نه ترسترګو کیږي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا، خو نن چې نو سرې میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپنۍ لګولې دي او تقریبا د ستونزې یو حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې، او دېنه علاوه هم نور ډېرې ستونزې وې. خو نن څه ناڅه لاسرسی دغه ستونزو ته شوی دی، خو بیا هم کمی شته دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدواره مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د ښځینه قربانیانو د تدفین لپاره د ښځینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چپه دره او نورګل ولسوالیو کې 1411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي زده کړو په ګډون د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخې د ایستلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د ایستلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پیوار کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته دغلته د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مامزل تړلی دی، اسړی بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دغه 15 وخت یوازې خلک پریشان ناست، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پیوار کارت لري ورته خبره وکړه.
و سه 15 نور مونږ ته ټیم راکړي، موږ په دا یو میاشت په 15 کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي مون کورونه دلته پاکستان ته راغلی، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، او اوس مونږ 15 کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پیوار کارت لرونکو ته ورکړل شوې مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلې. پاکستان خبرداری ورکړی چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وربیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نه خو عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الاجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا NRC ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځایه کېدو، د خوړو د نه خوندیتوب، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادي او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د رښتر په کچه شپږ اشاریه یو درجه دی زلزلې د اګست په 1 د شپې نه وخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې 1423 کسان مړه شوي، 3433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوي وو او آن له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوې. په دې اړه تفصیل سنا کاکر اوروی.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یک شنبه د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وه شوې.
د زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي یا یوازې تیږې ډبرې یو د بل د پاسه ایښې دي او هغه جوړ شوي دي کې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګېدو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانیزو چارو بل پو او په تیر جمهوری نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په د متاثره شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا دې ور سره د سیمټو مساله وکاري او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم که چیرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر د هم وایي که د چاوبس کې نو له کانټینرونو هم کور جوړولی شي چې د ده په خبره د هر ډول طبیعي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره یې له مډرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېری اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي او وړ دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګاونډ درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو او زاړه کورونه وو. دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګ ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادیانې جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړیږي.
د یکشنبه په شپه وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز، اسداباد او د وټپور، څوکۍ، نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر یو سلو څلور سوه یو لستنو ته او د ټپیانو شمیر درې زره یو سلو څلور ویشتنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې پنځه زره څلور سوه دولس کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې دولس تنه مړه شوي، درې سوه یو ویشت تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د دې د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو، خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطلب غواړي چې په تفصیل سره واورئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي. دا مطالب وګورئ او همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په کونړ او ننګرهار کې د خزینه ډاکټرانو کمښت احساسېږي. د زلزلې مصیبت ځپلی په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډیری زیانمنې شوې میرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای میرمن یی چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله ماشوم ضایع شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شوه. د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د خزینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت ته پرېوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه. اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډېر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي. زه نه پوهېږم چې له چا څخه مرسته وغواړم.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو نن سه شنبه د سپتمبر دویمه نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوې خزینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا، خو نن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثر ادارې راغلي دي، کمپنۍ لګولي دي او تقریبا د ستونزې یو حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې، او دېنه علاوه نور هم ډېرې ستونزې وې. خو نن څه ناڅه لاسه رسۍ دغه ستونزې ته شوی دی، خو بیا هم کمی شته دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدواره میرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چپه دره او نورګر ولسوالیو کې څوارلس سو یوولس کسان مړه شوي او لږ تر لږه درې زر یو سل دوه څلوېښت نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کېږي چې په تېرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي زده کړو په ګډون د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 14,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.